تعلیم القرآن راډیو درنو او عزت منو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن راډیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یو. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مسؤلیتونو سره سره مساوات راکړي او د اورېدونکو د ځینې پوښتنو و ځوابونو ته حاضر شوه. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو خوشتني مو اخیستي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړې.
جزاكم الله. بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جزاك الله خیر. خیر، اوسې سلامت اوسې مهرباني. خپل نمره وښیست او د کوم ځای مالک نیولې؟ افغان صاحب د میوند څخه. شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنو مطرح کړئ.
ما نو له تاسو څخه غوښته چې زه د مزګل د خپل منځ کوم چې ما د سګازا ته د منځ کوم ګنا خو بنه
لري. څنګه د مزګر منځ به جماعت کې؟
وا جماعت نه کومه
ګنت ده. شه شه دې شه. بشیر احمد صاحب تاسو شریف پښتنو واره رسول تاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د بشیر احمد ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د جماعت لمونځ زیات اهمیت لري. د بخاري او مسلم متفقن علیه حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. د حدیث مبارک الفاظ داسې دي: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اخالف الى رجال، وفي روايه لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري ولمسلم نحوه. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زما روح یې په قدرت کې دی، زه دا اراده وکم چې چاته څه دنده ورکمه او بوټي را جوړ کې او هغه سره را جمع کې او بیا چاته امر وکم چې هغه اذان وکي، خلکو ته امامت ورکي، او بیا وروسته زه وګورم چې کم کسان د اذان په اوریدلو او د جماعت و ادا کولو ته راغلي نه دي، د هغه کورونه ورته وسوځم. دوم روایت پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی. پیغمبر علیه السلام یو مهربان پیغمبر دی، خو هغه هم دومره سخت اعلان د هغه چا لپاره کوي چې هغه د جماعت څخه پاته شوي او جماعت یې پرې شي. بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: النفاق کل النفاق. نفاق دی سراسر نفاق. د چا د پاره؟ د هغه چا د پاره چې اذان واوري او جماعت وي، جماعت ته حاضر نسی بدون عذر. عذر څه دی؟ مرقات المفاتيح په دریم جل صفحه 323 کې را نقل کړی دی. داسې فرمایي: فمن الأعذار المرض الذي يبيح التيمم وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجا أو مستخفيا من السلطان أو من غريم وهو معسر أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره. ويعذرنا تسرت جماعات بريشوال رواكيشي آغا داس ناروغي دا چې ته دومره ناروغ یې چې بیخي اودس نه سه تازه کولی تیموم وایه، او یا داسې څوک چې رسته لاس چپه پښه یې پرې وي، یا ابلج وهلی وي، یا د باچا څخه بیریش، یا پوروړې پیسې ځینې غواړي دی یې نه لري، تنګدستی وي، یا بیخی داسی عاجز وی چې پر لارې نسی تللی لکه ډیر سپین ژری. دا عذرونه دي د دغه عذر په وجه باندې که څوک د جماعت د لمانځه څخه پاته سي پروا نه کوي، او که د دې اعذارو څخه نه وي، یو څوک په ګین اخته وي، په مجلس اخته وي، په دوکانداري اخته وي، دا عذرونه نه دي. که چا مونځ د دغه عذرو چې ما یاد کړل د دې چپه پر ګین، دوکانداري او داسې نورو شیانو باندې د جماعت لمونځ پرېښوي، ګناهګاره دی، تاریک الجماعت دی. مرقات المفاتیح دریم جلد صفحه 323، تبع دار الفکر، بیروت، لبنان. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو ته بلې.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای مالک نیولې؟
نجیب الله خبرې کوم، د کندهار د نایدو.
نجیب الله صاحب د نایدو څخه درته شراغلاس وایي. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنو متره که څوک یو چا ته ووایي چې زه تر مرګه پورې ستا غیبت په آینده کې کوم، ته بخښه راته
وکړه،
ته زما د غیبت اجازه لرې. دی بیا د ده په غیبت باندې ګناهګار دی او که نه؟ ډېر ښه. نجیب الله صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د نجیب الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک ګناه وکړي، په ده باندې دوه حکم وشوي. هغه ګناهونه چې هغه د بندګانو حقوق پکې شي وي، نو په هغه کې دوه حقوق. یو حق د الله دی چې الله د یو کار منع کړی، ته ولې هغه کار کوي؟ او دوهم حق د بنده دی، د بنده حق دی ولې وخواړي؟ مثلا یو څوک غیبت کوي، الله تبارک وتعالی د غیبت منع کړی ده. په قرآن عظیم شان کې فرمایي، د الحجرات سورت 12 نمبر آیت دی، الله عز وجل فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله التواب الرحیم. و استاو سخه جنی دی ده جنو غیبت نکی، الله صراحتا منعت. روایاتم بی خدیر پکشستا، الزواجر پا دوام جلد سمه صفحه کی رانکل کری دی، الله منع کری ده غیبت مکوا، تو از غیبت کوم. او دوهم حق ده بنده دی چې ته د چا غیبت کوي، داغه حق ضایع کوي، دا د دوهم حق. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: اتدرون ما من المفلس؟ قالوا: المفلس فینا یا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليهم ثم طرح في النار. سنن ترمذی رقم د حدیث 2443. پیغمبر علیه السلام فرمایي: تاسو خبر یاست چې مفلس څوک؟ صحابه وفرمایل: یا رسول الله، مفلس هغه څوک دی چې نه سامان لري نه پیسې لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، مفلس ما د امت څخه هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ راشي، لمنځونه یې هم کړي، روژه یې هم نیولي، زکات یې هم ورکړي، مګر چاته یې شکنځل کړي، چاته یې د زنا نسبت کړي، د چا یې مال خوړلی، د چا یې وینې توی کړي، او څوک یې وهلی وي، نو بیا د ده د نیکیو څخه یې بدله ورکول سي. د یوه یې غیبت کړي، هغه ته څه نیکي ورکول سي؟ بل یې وهلی وي، هغه ته یې نیکي ورکول سي. حاله 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 تر څو نیکۍ یې ټولې خلاصې سي. که د خلکو بدلې پوره سوې، ښه تر ښه، که پوره نه سوې، بیا د هغو خلکو بدۍ راوړل کېږي، د ده پر وژو اچول کېږي. حاصل خلاصه دا چې په ده باندې دوه حقه دي چې غیبت وکړي. کله چې د یو چا څخه اجازه واخلي چې زه ستا غیبت کوم، نو بنده که حق ورپل کړي تر غیبت کولو وروسته، خو د بنده د حق څخه به خلاص سي، خو د الله حق سته. نو په دې لحاظ باندې دا چې یو څوک چاته وایي چې زه ټول عمر غیبت کوم، ماته اجازه راکړه، دا د ګناه څخه خلاصون نه، بلکې دا خپله ګناه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، خور کې مې پوښتنه کړې وه، وایي: زما یو خور ده، اولاد نه لري، نو زه غواړم چې خپل یو کوچنی دې ته ورکړم چې د دې اولاد سي،
نو آیا دا کار جواز لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تر اسلام مخکې قانون داسې و چې کله به یو څوک بل کوچنی به په زویوالي ونیوي، یتې ته بني ویله، یا به انجلۍ په لوروالي باندې ونیوله، نو بیا به هغه کوچنی د ده زوی و. حتی چې کله به دی وفات سو هغه به میراث نیولی. کله چې د اسلام مبارک دین راغلی، الله تبارک و تعالی آیات کریمه نازل کی چې دغه د تبنی قانون ای ختم. الله تبارک و تعالی فرمای بسم الله الرحمن الرحیم: وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل. و ای خلقو چې تاسو کم زامون په زامونو بولی، چې تاسو په زامونو نیولی، دا تش ستاسو د خلو خبرې دي، ستاسو زامون نه دي. الله حق خبره کی، الله حق لارې ته ستاسو هدایت کی، دا ستاسو زامونه نه دي. نو د تبني قانون ختم اسلام. دا مسله تفصیلواره الموسوعه فلسم جل صفای سلیبش کرا نقل کړه. نو یو څوک نسی کولای چې بل څوک په زویوالي ونیسي، البته چې یوه ښځه یا یو نارینه اولاد نه لري، یو بل څوک کوچنی ورکي، دی د اولاد په څیر محبت ورسره کوي، پر دې باندې څه ممانعت نسته. مګر دغه کوچنی که ځوان سو، دغه ښځه چې دا دی په زویوالي نیولی دی، که ناولده ښځه وه ستر به ځینې کوي، او که چیرې انجلۍ وه د دغه ښځې د خاوند څخه به ستر کوي. پردی ښځه ده، او دا چې ته وایه زه خپلې خور ته ورکوم، نو طبعا هغه ستا د کوچني به عمه کیږي، پر دې خو څه ممانعت نسته. خو که دا نور اولاد ولري، یا دغه ستا عمه خاوند ولري، دغه انجلۍ غټه سي، دغه د عمه د خاوند څخه به دې ستر کوي. نو یعنې د هغه زوی نسي کېدلی. که د یو مینې ماته وولو لپاره د هغه سره ترې وختی د خدمت لپاره وي، خو حقیقي زوی نسي جوړېدلی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، یو خورکۍ مو پوښتنه کړې وه. وایي که چیرې څوک په کور کې بیریږي، د دې بیرې دپاره کومه دعا، کوم سورتونه، کوم آیتونه ویل شي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د مسلم شریف حدیث دی په رقم 2350 باندې، چې یو څوک یو کور ته داخل سي، دا کلمې ووایي: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نو په هغه کور کې بیا هیڅ شی د ته ضرر نه سي رسولی، که پیری وي، که شیطان وي، که نور شی. نو لحاظ هلته دغه کلمات زیاتې زیاتې وایه، د هر ډول جنجال او ضرر څخه به دي الله خلاص کړي. کلمات یو ځلې بیا تکراروم: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی ستاسو نوم څه دی؟
جاری صاحب مولوی صاحب، خدای وکړي دا دغه چې دا تاجت موږ د سهار دا نو څخه څه دي چې څه دي چې ورو درمخه یې څه کېږي دا سم
د تاجت موږ د سهار د لمانځه څخه څو وخت مخکې صحیح دی. جزاکم الله خدای ملسه. محترم مفتی صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ لطفا د پوښتنې جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو روایت کې راځي، حديث الفاظ داسه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ده حديث مسلم شريف رقم او سوات 15 سره نقل کړی دی، بخاری په 1115 سره نقل کړی. ترجمه د دې حدیث داسې ده: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای رب عز وجل هر شپه د دنیا اسمان ته بلا کیفه راکشته کیږي، هغه مهال چې دوی شپې حصه تیری درېمه حصه یې پاتې. نو بیا آواز کی: وای داسې څوک شته چې ماته دعا وکړي زه یې دعا قبول کړم؟ آیا داسې څوک شته چې زما څخه کومه غوښتنه وکړي زه یې ورکړم؟ آیا یو داسې څوک شته چې زما څخه طلب د بخښې وکړي زه ګناهونه ورته معاف کړم؟ هره شپه الله جل جلاله دا غوښتنې د خپلې بندګانو څخه کوي. نو ځکه دا بهترین افضل وخت دی. علماو زموږ د مذهب کتابونو هم د تهجد دپاره د شپې هغه درېیمه حصه چې دوی حصه شپه تېری وایي څه پاتې، دا یې افضل وخت بللی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب یو خورکی پوښتنه کړې وه، وایي د تهجد لمونځ د مولوي صاحب ماته راوښیي چې د تهجد لمونځ څو رکعته دی، څه وخت ادا کیږي او څه شپې ویل کیږي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تهجد لمونځ د دوو رکعته څخه نیولې تر اتو رکعتو پورې دی، او وخت یې د شپې اخره حصه، یعنی چې دوې حصې تیره وي یوه حصه پاتې. قال ابن الهمم: الظاهر ان اقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين، وان منتهاه كان ثماني ركعات، وستاتي الروايات الداله على ذلك. الموسوعه بحوالي ابن عابدين جل اول صفحه 3 وبحوالي فتاوي هنديه جل اول صفحه 12. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، خورکی مې پوښتنه کړې وه، وایي که څوک 40 د یو کار د ترسره کولو په خاطر د سورت یاسین ختم پر ځان باندې ومني چې زه به 40 ختم کوم په دې هیله چې الله پاک زما پلان کار ترسره کړي، او بیا په دغو شپو کې وخت څوک یا مریض سي یا سفر ورته پیښ سي دا د سورت یاسین ختم یو شپه یا یو ورځ ځنې پاتې سي، نو دغه بیا قضایې راوړل کیږي او که نه، او هغه مخکې ختمونه چې کړي دي هغه صحیح دي که یې بېرته د سره رانیسي؟
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه 40 ورځې یاسین ایښول دا که د نظر په نیت وي، خو دا نظر صحیح نه دی، ځکه په نظر کې شرط دا دی چې نظر به د یو داسې عمل ایښودل کیږي چې هغه به عبادت مقصوده وي، لکه لمونځ، روژه او داسې نور. چې څوک د تلاوت نظر کښیږدي دا نظر نه دی، او څوک د سورت یاسین د ویلو نظر کښیږدي دا نظر نه دی. نو لهذا که چیرې تا اراده کړې وي در باندې لازم خو نه دی، نو که یو ځای ووایه، که جلا جلا ووایه، که دې په مابینس کې پرېښودل، هېڅ پروا نه کوي، لازمي شی نسته. د سره څخه را شروع کول نه غواړي، بس کم ختم چې دې کړی دی بس هغه صحیح دی، دا نور چې وکړي دا هغه هم صحیح دی. مجمع الانهر لیکي: وإنما قيد النذر به لأنه لو لم يلزم النادر ما ليس من جنسه فرض، كقراءة القرآن وصلاة الجنازة ودخول المسجد وبناء المساجد والسقاية وعماراتها وإكرام الأيتام وعيادة المريض وزيارة القبور. مجمع الأنهر جل أول صفحة 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب جبل أولادون كده. بلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. مهرباني خبر نمرة وش هيس أو دكما زي ما عليك نيولي. والله يا
سيدي أنا بدي أقول لك بعد ما جيت أنا كنت أنا أمير مسجد كي ما يسمونه المعبر اللي يعني بقى بس مزد أفاش دوري دي راي وقت أفاش ما كنت بدي أفاش بني دارمن في.
سوق مزورة دي في مسجد كي. ستاس په مسجد کې مشکل چی شدی؟ یو څوک معذور دی؟
او څه معذور دی؟ راپر کوم دی وای په ویلی یا نو بل داس نار دی کوم په کې زار مون کې ځای دی کله ځای دی نو څه کوم څه وای راځي د تمالا یا هغه پر دې دی ځات په خاطر باندې نو را مون باندې کې چې کله باندې
خان محمد صاحب ستاسو پښتنه واره د رسول ستاسو څخه ډیر مننه. السلام علیکم.
دا دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې په تاوای هندیې په 5 صفحه 323 کې د مشت آداب را نقل کړي دي. د مشت په آدابو کې یو ادب دا دی چې مشت په پاک ساتل کیږي، بل ادب یې دا دی چې څوک په چټلي مشت ته نه راوړي، ناړې به نه توکي، ګرور به نه توکي، د مرداري څخه به یې پاک ساتي. او بله خبره لا دا چې د لمانځه لپاره شرط دا دی چې پر کوم ځای لمونځ کیږي هغه ځای به پاک. نو لهذا دغه سپین ږیری د مسجد ته نه راځي چې مسجد نجس کوي، او د نورو خلکو لمونځونه د دې درس شرط فوتي چې هغه طهارت ته ځای دی او د مسجد آداب ته پښو لاندې کوي، هغه ته اجازه ده په کور کې، الله هغه ثواب ورکوي. هندیا 5 صفحه 323. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، خورکی پوښتنه کړې وه، وایي هندارې ته مخامخ درېدل په لمانځه باندې په داسې صورت کې چې په خونه کې بل ځای پاک نه وي او د یو چا یقین پر دې ځای وي چې د هندارې ته مخامخ ځای پاک دی، دلته یې ودرېږي لمونځ کوي او هندارې ته هېڅ توجه نه راوړي، لمونځ یې څه حکم لري؟ او د ښځې د لمانځه هغه د لمانځه د ادا په وړاندې باید څومره غټ وي چې ښځه په کم اندازه پکښې پټوي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، کله څوک لمونځ کوي مخامخ هنداره وي، نو که په هغه هنداره کې د دا سړي عکس معلومېدي او د دسترګې ور باندې لګېدلې، زړه ای ور مشغوله کاوی دماغ ای ور مشغوله کاوی نو دا کار مکروه او که مخته اینداره و سترګې نه ور اوښتلې یا داسې اینداره وه چې عکس نه پکښې معلومېدی د ده زړه یې نه مشغوله کاوی هیڅ پروا نه لري. تفصیلي دغه مسله را نقل کړې د نجم الفتاوا په دوهم جلد صفحه 386 کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله. مهرباني خپل نوم را وښایئ.
طریقه محترم صبح خیر.
سلامت اوسې. مهرباني خپل نوم را وښایئ او د کوم ځای مالی کني ولې؟
نن په دې معاملې د لوی ولې وڅېړم چې موږ د مولي سره مبارک سم دا څرول چې ما په دې چې ډېر منځله کزا سړي چې په الله دې له دې له خوره توبه وکړي چې بار هغه نور منځله بیا چې چیر کنه چې دې دې سلام دې وایي چې دا ما زوره چې دا کزا کوي موږ په یاد څو بارو دې راغلل نه شي چې دا وشتای نه ده کنه دا
ډېر ښه په زلم محمد صاحب تاسو په نوو استاد سره محترم مفتي صاحب تاسو د فضل محمد ضرور پښتنه مبردل مهرباني وکړئ لطفاً ورته جواب ووایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د چا څخه ډېر منځونه قضا سوي بیا توبه وباسي. نو که یې دغه لمنځونه تر شپږو بلا بود وه د راتلونکي لمنځونه یې صحیح کېږي کېږي او که یې دغه لمنځونه تر شپږو کم وه نو بیا دې اول هغه قضایي لمنځونه را وګرځي بیا دې دا نور لمنځونه کوي. حاصل دا چې د دې خبرو څه معلومېږي چې دا لمنځونه ډېر نو چې ډېر دي دا راتلونکي لمنځونه یې ټوله صحیح کېږي خو هغه قضایي را ګرځول هم لازمی دی. متعدد عبارات او متعدد مسائل را نقل کړي دي. رد موتار جل اول صفحه د شپږ سوه نه اویا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اورېدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې زه او راسره محترم مفتي صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه چستن سپارو. پاته وخت مو په خیر.